آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبرې خبرونې لومړۍ برخه اورئ. د خبرونې په سر کې پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس د مهم خبرون لنډیز اورول کیږي. په افغانستان کې روان سیاسي تشنج هغه وخت لا پسې زیات شو چې د سمنګان والی د خپلې برطرفۍ نه وروستو هم د ولایت د مقام د خوشي کولو نه انکار وکړ. د روسیې د اتارتاس خبري اژانس ویلي دي چې پرون د یکشنبه په ورځ په داغستان کې یوې کلیسا ته نږدې د یوه وسلوال سړي په ډزو کې 15 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي، او د اسرائیلو صدر اعظم خبرداري ورکړې چې ایران به په 100 کلونو کې اټومي بم جوړ کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې روان سیاسي بحران هغه وخت لا پسې زیات شو چې د سمنګانو والی عبدالکریم خدام د برطرفۍ نه وروستو د چوکۍ له خوشي کولو نه انکار وکړ. خدام چې تیر یو کال نه د سمنګانو والی وو، د شنبه په ورځ جمهور رئیس اشرف غني د هغه د برطرفه کولو حکم صادر کړ، مګر هغه ویلی دي چې یوازې ترکمن د قبیلی خلک او ګوند هغه د وظیفې د ختمولو اختیار لري او بس. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي دي چې پرون د یکشنبه په ورځ په هغو خلکو باندې د یو وسلوال سړي په ډزو کې 15 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي چې د یوې کلیسا نه راوتلي وو. د تاس خبري اژانس دغه راپورټ وایي چې دغه پیښه د داغستان د کیزلی آر د ښار په یوې کلیسا ته نږدې شوې ده. پولیسو حمله کوونکی وژلې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې ایران به په 100 کلونو کې اټومي بم جوړ کړي. په داسې وخت کې چې ښاغلی نتانیاهو په خپل ملک کې د اداري فساد د تورن له کبله تر فشار لاندې دی، هغه د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرانس کې د منځني ختیځ د امنیتي وضع د خرابېدو خبرداری ورکړ، او د ایران د نفوذ پراخېدل یو عمده خطر بللی دی. د ایران د مداخلو له کبله عربان او اسرائیل دومره سره نږدې شوي دي چې پخوا هیڅکله دومره نه نږدې شوي، او دا کار به په سیمه کې د سولې او بالاخره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال جاوید قمر باجوه وایي چې په پاکستان کې د امنیت لپاره دا ضروری ده چې افغان مهاجر بیرته خپل وطن ته ستان شي. هغه وایي چې په پاکستان کې د ترګرو په نازینه نشته ده، خو د پاکستان په سرحدي سیمو او هغو سیمو کې چې افغان مهاجر پکې اوسیږي هلته د مختلفو قومونو ترګر پټ شوي دي. د پاکستان د فوج لوی درسي دا خبرې د جرمني د میونخ په ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته په خپلې وینا کې کړې دي. جنرال باجوه وایي چې پاکستان کې شاوخوا 20 لک افغان مهاجر ژوند کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا په فدرالي تحقیقاتي ادارې FBI له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې په فلوریدا کې د برید کوونکي په باب هغو معلوماتو ته زیات توجه نه ده کړې چې دوی ته رسیدلي وو. د فلوریدا په یو مکتب کې تیر هفته د دغه 19 کلن ځوان په ډزو کې 10 تنه وژل شوي دي. FBI د جمعې په ورځ دا منلې وه چې د حمله کوونکي په باب دوی ته اطلاع رسېدلې وه، مګر دوی په عملي کولو کې ځنډ وکړ. FBI وایي د برید کوونکي نیکولس کروز یو نږدې خپلوان د جنوري په 15 نیټه دوی ته داسې معلومات ورکړي وو چې ګویا دغه ځوان د خلکو د وژلو اراده لري. د افغانستان مامورینو ویلي دي چې د ننګرهار د ولایت د دی بالا پولیسوالۍ کې د داعش ملیشه میوهدارې ونې او نختر وهي او لرګي بیا پاکستان ته په قاچاق وړي. یو محلي مشر ګلخان شینواري ویلي دي چې د داعش ملیشو زموږ ټولې میوهدارې ونې په خپل قبضې کې نیولي او په دې وسیله زموږ د عایدو منبع تباه کړې ده. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام پخوانی مرستیال جو بایدن ویلي دي چې هغه په 2012 کال کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د خپلې کاندیدۍ په باب لا تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې، مګر ښاغلي بایدن د NBS د تلویزیوني شبکې سره په خپلې وروستۍ یوې مرکې کې ویلي چې په 2006 کال کې د جمهوري ریاست مقام ته د هغه کاندیدۍ په دې پورې اړه لري چې چیرې هغه ځان کاندید کړي نو دا به ښکاروي او کنه هغه دا هم ویلي دي سره له دې چې په دې باب لا ډیر وخت لري چې فیصله وکړي چې ځان د جمهور ریاست مقام ته کاندید کړي او کنه ښاغلی بایدن د امریکا د استازو د مجلس او د مشرانو د جرګې لپاره په دې کال کې د ډیموکرات د ګوند د کاندیدانو په مبارزه کې هم فعال رول لري روسیې د امریکا د متحده ایالاتو هغه تورونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي دي ځینې روسیې تباو او دولتي شرکتونو په 2014 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې مداخله کړې ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون د یک شنبې په جرمني کې د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې دغه د وینا په وخت کې دغه خبره کړې ده
خبرونه مو اوریدل په مکړی د خبرونه لومړی رپورت ده د سمنګان په خوانی والی چې 13 ورځې د خپل دندې ګوښه شوی وایي د حکومت د ګوښه کولو صلاحیت نه لري په مکړی د ممتاز بهیر رپورت
د افغانستان د حکومت لخوا د شپږو ولایتونو د والیانو له ګوښه کولو وروسته د سمنګان ګوښه شوی والی عبدالکریم خدام د افغان ولسمشر د فرمان په غبرګون کې ویلي چې حکومت د هغه د ګوښه کولو صلاحیت نه لري د سمنګان پخوانی والی د یک شنبه په ورځ د دغه ولایت په مرکز ایبک خار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د حکومت دغه پریکړه یو اړخیزه وبلله او ویل چې دای له جمعیت ګوند سره د حکومت د هوکړې پر بنسټ او د ترکمنانو په استازیتوب د والی په توګه ګمارل شوی دی او د هغوی په پریکړه باندې دندې ګوښه کیږي
خلاف تعهداتی کې درګذشته
زه د هغو ژمنو په خلاف چې په خوا شوی وي له دندې ګوښه کړی یم او زما پر ځای بل کس ګمار لیدای خو موږ دا پریکړه غندو
مو محکوم میکنیم
د بلخ له ګوښه شوی والی عطا محمد نور وروسته دا د افغانستان په شمال کې دویم والی دی چې د ګوښه کېدو په اړه د حکومت له فرمان سره مخالفت څرګند کړی دی د سمنګان ګوښه شوی والی عبدالکریم خدام ټینګار کړی چې د سمنګان د خلکو د غوښتنې پر بنسټ خپلې دندې ته دوام ورکوي او په دې تړاو د حکومت یو اړخیزه پریکړه به حالت لا پسې خراب کړي خو د سیمه ییزو ارګانونو ادارې چارواکي وایي چې په ادارو کې بدلون یو اصل دی او په هیڅ دولتي څوکۍ کې څوک د تل لپاره پاتې کیدلی نه شي د دغه ادارې ویاندې منیرې یوسف زاده امریکا غږ آشنا ته وویل
دا غبرګونونه طبیعي دي په ځینو ولایتونو کې سیمه ییز مسؤلین او په ځینو ځایونو کې خلک بدلون نه مني خو څه چې د حکومت لپاره مهمه دي هغه د خلکو خیر او ملي ګټې دي د سیمه ییز ارګانونو اداره د هغې ادارې په حیث چې په ولایتونو کې د ولسمشر فرمانونه تطبیقوي د دغو فرامینو پر تطبیق او دغه راز د نویو والیانو په معرفي کولو باندې کار کوي
د سیمه ییز ارګانونو ادارې ویاندې زیاته کړه چې د بلخ او سمنګان ولایتونو د برخلیک معلومولو په اړه د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان د ولسمشر له فرمانونو سره د والیانو مخالفت د ملي یووالي حکومت د سیاسي هوکړې زیږنده ګڼي او وایي دغه ستونزې له دې امله رامنځته شوي چې اوسنی حکومت د اساسي قانون پر بنسټ نه بلکې د سیاسي موافقې له مخې جوړ شوی دی د حقوقو استاد فاروق بشر امریکا غږ آشنا ته وویل چې د حکومت له پریکړو سره د مخالفتونو د ختمولو لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا باید لاس په کار شي خغلی بشر زیاته کړه افغان حکومت له یوې خوا له تروریزم سره په جګړه کې ښکیل دی او که په دې حالت کې کورنۍ ګډوډي هم رامنځته شي دا به د حکومت بقا د افغانستان امنیت او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي د سمنګان پخوانی والی وروسته له هغې د ولایت له دندې څخه د ګوښه کېدو په اړه د افغانستان د ولسمشر له فرمان سره مخالفت څرګند کړ چې 13 ورځ د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یو بیان کې د لوګر اروزګان لغمان سمنګان کندوز او میدان وردګ پخوانی والیان له دندو ګوښه او پر ځای نوی کسان و ګمارل ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
اشرف غنی شپږ والیان د کار لری کړی دی مونږ په دې مسلې د حقوقي او سیاسي چارو تحلیلګر سید خالد سادات سره مرکه کړې ده. تاسو درورو
محترم خالد سادات صاحب، د افغانستان جمهور رئیس شپږ والیان د کار لري کړی دي. په دې والیانو کې د بلخ د والی نه وروسته د سمنګانو والی دویم کس دی چې د جمهور رئیس فرمان نه مني. قانونا د والیانو مقرري خو د جمهور رئیس صلاحیت دی کنه؟
بالکل بالکل.
ښه، نو په کوم حساب په کوم اساس والیان دریږي او وایي چې مونږ دغه فرمان نه منو؟ دغه جنجال به څنګه حل شي؟
ګوري، تاسو د افغانستان د نظام اصلي شکل کې ګوري، د متمرکز نظام دی. یعنی خپل رئیس جمهور د قانوني صلاحیت د لرلو سره د محلي اداراتو چوالیان پر اساس د غوډ تقرر د انفکاک او حتی د عادل کېدو په ټولو مسایلو کې رئیس جمهور پوره صلاحیت لري. دلته په هیڅ صورت باندې د فدرالیزم یا په عین زمان کې د محلي اداراتو لخوا نه د والیانو انتخاب په دې شکل نه ده چې هغه د انتخابي شکل یو رئیس جمهور صلاحیت څخه دی وتلو چې هغه د منفک نشي کړی یا د بدل نشي کړی. اوس که بعضي والیان د ولسمشر د پریکړه پر اساس یا د مرکزی حکومت د پریکړه پر اساس باندې ودرېږي، په ښکاره توګه باندې د افغانستان د اساسي قانون نقص دی. په عین زمان کې د افغانستان د اداري حقوقو چې موږ ته متمرکز نظام تعریف کړی دا نقص دی، او له بل اړخه وګورو دا د یو بد سیاسي کلتور رایجول دی چې ګویا بیا ولدی وروسته به نور امنی قمانداران د داخله وزارت خبر نه منی چې هغوی د په ولایتونو کې به هغوی د خپلې قمانداني څخه ناوړ استفاده کوي، همدارنګه د ولسمشر د واک نه به نور استفاده کېږي، د والیان به نور سوء استفاده کوي. زه فکر کوم دا په کل کې ټول اړخونه کې وسیړو د قانون او د حقوقو یو خلاف عمل دی که د والیان د مرکزي حکومت خبر نه مني.
نو قانونا د دغه سرغړونې سزا څه ده؟
په هر شکل چې وي قانون باید پلی شي. هر هغه څوک چې د مرکزی حکومت مطابقت نه کوي اول باید قانون پلی شي. احیانا که د قانون پر وړاندې باندې هغه خندونه ایجاد شي هغه د جزایی اړخ لري یا بالاخره خبر تر جنایي اړخ پورې وځي چې هغه د بل والی د راتګ مخه نیسي، یا په عین زمان کې دلته داسې یو سختګي رامنځته کیږي چې د سوء استفادې بحث رامنځته کیږي یا د ناوړه استفادې بحث رامنځته کیږي، په قانون کې دا بحث واضح ده. بالاخره د عدلي او قضایي ارګانونو د کشفي ارګانونو وظیفه ده ترڅو دا د تعقیب لاندې ونیسي. اوس که احیانا داسې والیان چې هغه منفک شي اوسي بیا په غیر قانوني توګه باندې په مالي حساباتو کې هغوی مزاګانې کوي او د خپل پوست څخه چې ګویا منفک شوی یا تبدیل شوی دی او دای نه مني د مرکزي حکومت خبره، دا دې حد ته رسیږي چې هلته سختګي رامنځته کیږي او د اداري اصولو خلاف حکومت ته صدمه رسیږي. په ټوله کې د اداري فساد بحث په دې ځای کې مطرح کیږي. په عین زمان کې جرمي اړخ کې د واک څخه د ناوړه استفادې بحث مطرح کیږي چې دا په قانون کې د عدلي او قضایي تعقیب مطرح کېدل چې باید عدالت ته وسپارل شي.
محترم سادات صاحب، اوس خو مسله دا ده چې عبدالکریم خدام د سمنګانو والی ویل دي باید جمعیت ورته ووایي چې د کار لري شه، دا څنګه مسله ده؟
زه فکر کوم دغه بحث ډېر ناوړه بحث دی. دغه بحث ډېر حکومت پریکړه کوي او د حکومت د پریکړې پر خوا کې دوی د یو حزب ته چې هغه خپل مربوطه حزب ته دی هغوی ته ترجیح ورکوي. دا په ټوله معنا باندې د سرکشۍ یا په عین زمان کې د قانون څخه د سرغړونې بحث له هغې نه خطه بله معنا نه لري.
قانون وایي چې یو والی د څو کاله په ولایت کې وي رسمن؟
د ولایت د میعاد لپاره په قانون کې موده نه ده ټاکل شوې، اما عموما په افغانستان کې د ولسمشر موده 15 کاله وي. کېدای شي یو والی 15 کاله پورې پاتې شي، بیا کېدلی شي یا بدل شي یا پر ځای باندې بل څوک مقرر شي.
دغه والیان چې لري شوي دي دوی ډېره موده کار کړی دی، یعنې د دوی نه شکایتونه موجود وو؟
زه فکر کوم چې دا د حکومت پریکړه ده، اوس پورې د شکایتونو موضوع په جدي ډول نه ده مطرح شوی.
ډېره زیاته مننه سید خالص سادات صاحب کور ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په سواد کې نن په لسګونو کسانو په یوه مظاهره کې غوښتنې کړي دي چې په امنیتي پوستو باندې د خلک نه زورول کیږي. زمونږ همکار خلیل خان په دې اړه په سواد کې د مدني چارو فعال جاوید اقبال سره خبرې کړې. تاسو ته راوړم.
په سواد کې نن سلګونو کسانو مظاهره کړې ده، او د دې مظاهره بنیادی غوښتنې څه وې؟
نن په سواد کې د سواد چې کوم بنیادی ښار دی منګوره، او د ټولو نه غټه نن چې کوم لاریونو نو هغه خوځښېره کې شو چې پکې په زرګونو کسان تقریبا د 2000 نه لپاسه کسانو په هغه کې شرکت کړو. او دا لاریون چون د دې غوښتنه دا وه چې منګه مطلب په دې سیمه کې خاص کر په سواد کې د امن لپاره لوی قربانیانی چې دي هغه ورکړي وي، او کله چې دلته کې طرحه غري وه او فوج چې کوم دی خپل کردار ولوبو نو خلق چې کله د سواد ته واپس راغلو او دو چې کله ای ډی پی زو داګه نه پسواد ته راغلو نو مونږ ډیر زیات خوشاله وو او زمونږ پلانونه دا غوښته چې خپل بچی به فوز کړيږي خو د بده مرغه چې کوم چک پوسټونه دی یا د دو چې کوم د بازي د دو چې کوم ځوانان دی دا غو رویي دی د عام ولس سره نو هغه لک شانتي د خپګان وړ ده نو دا نن چې کوم ځوانان نه وتی بیسیکلی یو شور چې مخ کې د خوازخی دی اسپیټال نه ماشوم چې دی هغه په ډیر خراب حالاتو کې چونکی د سیدو مین هاسپټل دی هغه تر وړل کې دوه نو پلار باندې په چیک پوسټ باندې د وګت قطار د وژنې د هغه ماشوم مرګ چې کوم دی واقع شو نو نن غوښتنه دا چې کوم لارین نو دوه دا کوله چې هغه کوم داسې دهشتګرد دی چې هغه په سوات کې یا په نورو ژبنو کې په چیک پوسټونو باندې نیول شوی دی دویم دا چې په کار دادا چې په دې چیک پوسټونو باندې کوم ضعیفان خلک یا کوم ناجوړ خلک یا کوم ماشومانان سکولونو ته ځي نو دا غو د پاره دی پراپر سیستم یو پراپر میکانیزم دی دریمه خبره دا دی چې کوم خلک لکه آلریډي د دې زید دي لس خلک دي نو هغه د پاره دی یو پراپر د غوی چې راځي تنګول دی نه کیږي د دې سره سره دی یو مظاهره چې دا نو هغه په نشاط چوک کې شو او د نشاط چوک او د خوازخی دی چې کوم چوک دی په کې چې کوم مظاهره شو په یوه بزرګونو خلکو شرکت کړو دا کوم دغه غوښتنې وي
یعنی تاسو بنیادی د مظاهرین مقصد دا و چې په چک پوسټونو باندې دی عام ولس نه زورول کیږي او تلاشي دی نه کیږي دغه مې یو ځنۍ غوښتنه وکړنو غوښتنه مهم درلوده
جی بالکل زمون یو غوښتنه دا هم چې کم نقیب الله مې سوچ کم ماوري عدالت دا غا قتل شوی دی روان ور چې کم دی هغه دی ونی ولې شي او هغه ته چې د کم خلکو سرپرستی حاصل ده نو هغه ته سزا ورکړل شي او د دې سره سره مونږ دا هم غوښتنه وکړله چې پورا پښتانه چې کم دی لکه دا هغه چې کم استحصار کیږي په کراچی کې یا د شناختی کارډونو چې دا کوم بندیز دی یا نورې داسې مسلې هغه تراپی شي دي نو دا په پدې کې د خبرو غوښتنه وشو چې مونږ د دې ملک سره ډیر مینه لرو د دې ملک مونږ ډیر سره کړی او مونږ هم د ملک لپاره ډیر سور کړی دي لہذا زموږ سره امتیازي سلوک چې کوم دی هغه بند کړل شي
د دې نه علاوه په سوات کې د درکسو خلکو هم یو ستونزه ده په دې اړه هم خلکو ځنې تشویش درلودو او ژغې پورته کړی ده
بالکل جی تقریبا ویری کی چې دا وخت سلون نیم زره کسان چې کوم دی هغه میسنګ دی به درک دی نه نه چې کوم مظاهره وشو نو پاره کې دا هغه خلکو د پاره غوښنه کړلې شو خو دا د خلک یو کنسرن لري او غواړي چې دا هغه خلکو دی پته ولګي چې کوم په ګناونو کې یا داسې په غلطو لارو کې ککړو په کار درې چې هغه خلک یې مخ کې تراوستلې شي هغه لري یا سزا ورکړلې شي یا د مرک خړلې شي خو اټلیست دا وو کورونو ولته ورو واته وکړو نه دا وو پته مده نه دا وو د ژوند پته لګیو نه د مرګ پته لګی او دا څه پراپر سیستم نشته چې هغه د خپل خلکو ته پوس کی نو دا د خلکو یو ډیر لوی غوښتنه ده خو پدی نه 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 چې کوم غړینو نو پدی کې پاغي باندې خبره نه لشي
ډیر زیات مننه جاوید اقبال صاحب چې موږ سره خبرې وکړي
ډیر مننه دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی سپا 1290 FM 3.15
د قندوز ولایت د کتلوی معافیت مسولین وای چې کچری یو ماشوم هم د پولیو د واکسینو پاتې کیږي ته د وایرس د انتقال وسیله ګرځیدای شي خو که دغه ماشومانو ته واکسین ونه رسیږي نو شاوخوا سیمه کې د نورو کلو ماشومانو ته واکسین کوي چې د پولیو د خبرېدو مخه ونیول شي ګل رحیم نیازمن رپورټ را لېږلی
په قندوز کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین په عمومي ډول ټولو سیمو ته رسیږي خو د ملرغي په سیمه کې 300 ماشومان له واکسین کولو څخه پاتې کیږي د دې ولایت روغتیایي مسولین وایي چې د قومي سپینګیرو لارې د دغه موضوع د حل لپاره اقدام کړي خو تر اوسه پورې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي د دې ولایت د ملرغي په سیمه کې 300 ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي او هڅه کوي چې لمړی دغه ماشومان واکسین کړي او که واسي ونه رسید نو شاوخوا کلو کې به ماشومان واکسین کړي چې د بل کلي ماشومانو ته د پولیو وایرس انتقال نشي
نو تر اوسه چې دا خبره هغه ته هم رسیدلې ده شین چراغ مونږ ته نه دی خودل شوی چې مونږ وکول شو هغه 300 ماشومان چې محرومه پاتې دي هغه واکسین ته دا وایرس سرحد نه لري نو خو نه خسته کې چیرته دغه ماشومان شي د واکسین نه محروم دي ماشومان سره دغه وایرس ډیر علاقه مند لري چې هغه ماشومان ته ورشي هغه واشمان وایرس ونیسي نو دا خو ډیر زیات خطر موضوع ده خو زمونږ یو ستراتیژي به دا هم د شمنګ ماحول اطراف دغه کو مافیات ترته دغه کو چې نور ماشومان ته به انتقال نشي ولی بیا هم تلاشونه روان دي کوششونه کو چې موږ دا موضوع حل کړو.
د ملګرو ملتونو د صحی سازمان د پولیو ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وای د فروری په میاشت کې د څاڅکو اختصاصي کمپاین خ پر مختلله خو اوس یوازې سروې کوي چې کوم ماشومان پاتې وي باید واکسین شي.
کمپاین موافق تطبیق کیږي په هیڅ ساحه کې مشکل لرو غیر د یوې محدودې ساحې نه چې هم د قندوز په محوطه کې او موږ هڅه کوو تقریبا 300 ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي چې هغه تم ځان ورسو کمپاین ورته تطبیق کو او کم ماشومان چې پاتې هم وي موږ کوشش کوو چې هغه ماشومان ته رسیدګي وکړو تر څو چې د 15 کلو نه ښکته هر ماشوم ته واکسین ورسی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی عزت الله وایي هر څوک باید خپل اولادونه د فلج یا پولیو په مقابل کې واکسین کړي او خپل اولادونه سالم وروزي.
هغه ورونه چې لور پرتو ساعت یا په مرکز کې واکسین رد کوي یعنی نه غواړي چې خپل ماشومان دغه دوه قطره واکسین د پولیو چې زموږ رضاکاران ورونه ورزي کور په کور باندې تطبیقي هغه څخه زموږ هیله دغه ده چې یوازینی لار همدغه ده همدغه دوه قطرې واکسین دي چې زموږ استاسو ماشوم ته معافیت ورکوي باید دغه واکسین تطبیق کړي او خپل دغه ګران هیواد دغه وحشي وایرس د گردش څخه پاکړي او غاری کړي.
په قندوز کې لتیر یو کال رئیس ټولو سیمو ته د پولیو واکسین رسول کیږي خو د خار اړوند د ملرغي په سیمه کې یوازې یو کله چې 300 ماشومان پکې دي د وسلوالو مخالفینو له لوري اجازه نه ورکول کیږي چې د پولیو څاڅکي ورکړل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د جورجیا د اټلانټا د پوهنتون په روغتون کې کارډیالوجیست یا د زړه ډاکټر د امریکا د ارزښتناکه قصو یو مثال دی. پام وکړئ زمونږ د خبریال د رپورت ته چې ضامن مومند درتلولي.
تاسو ډاکټر احوال محمد کلی د هر یک شنبه په ورځ د جورجا د اټلانټا په طبي مرکز کې پیدا کولای شي د هغو ناروغانو علاج وړ کوي چې روغتیایي بیمه نه لري. دا وایي د دوی سره مرسته کول ورته ستر احساس پیدا کوي. احوال محمد کلی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
When I came here as a refugee and I remember my mom and dad didn't have access to insurance and now I come back here to help the same people.
زما په یاد د کله چې زدلته د مهاجر په هیڅ راغلم از مامور خپل روغتي بیمانه لرل زه اوس دلته به راغلی يم چې د هغو خلکو سره مرسته وکړه چې زما د مور خپل په شان دي. زه ډیر کوردی عرب او مهاجر مور خپل وینم. زه داسې احساس کوم لکه چې د خپل مور خپل سره مرسته کوم چې دوی 15 کال په خو روغتي بیمانه لرل. کلی او د دوه کورنۍ د یو د پاسه په 2000 کال کې اټلانټا ته راغلی ده چې په سوری کې د کوردانو له تعقیب نه را تښتیدلی و. حتی په ډیر کم عمر کې د غوښتل یو ډاکټر شي. ډاکټر هیوال محمد کلی بیا وای
I lived in a very poor neighborhood and I used to see all my neighbors either when the emergency room comes you know the ambulance comes is because they either had a heart attack or they died of a heart attack.
زه په یو ډیر نسمنه سیمه کې اوسېږم او ما به خپل ټول چمګاون لیده چې امبولانس ورته راته دوی یا د زړه سکته کړې وه یا د زړه له سکتې نه مړه شوي وو. دا داسې یو څه وو چې ما لیدل کله چې غټ شولم او ما د دې ضرورت احساس وکړ یو څه وکړم چې د دارنګه پیښو مخه ونیسم. د باید له لومړی د خپلې کورنۍ سره مرسته کړې وه چې د نوي هیواد سره ځان عیار کړي. د په دغه رستوران کې ظرفونه پرېمینځل او فرش یې پاکوو چې کافي پیسې لاسته راوړي. د خپل پلار سره چې د سوري پولیسو سخت ټپي کړی وو مرسته وکړي. د خپل مور سره چې هیڅکله یې کار نه و کړی او د خپل واړه ورور سره مرسته وکړي. د هیوال المور سعیده محمد کلی اوای
زحمت بوختی ام
ان دی بیگینینګ وی وینت ثرو ا ډیفیکلټ ټایم هاواز فادر واز سیک محمد واز 14 ایئرز اولډ ان هاوال واز 17
منګا په لومړي سر کې د مشکلاتو سره مخامخ وو. د هیوال پلار ناروغ وو. د دې بل زوی 14 کلن وو او هیوال ولس کلنو له درو میاشتو نه وروسته په موږ مرسته بنده شوله. ما د دوی د راتلونکي او تعلیم په باره کې فکر کوو. ما له هیواد نه وغوښتل چې بې له زده کړې نه بل هیڅ مه کوه، یو ډاکټر شه. د اوس دغه کار وکړه او کلی لا تر اوسه په خپله ټولنه کې د نورو سره مرسته کوي. د هیواد ګاونډی طه سعید فتحه وایي
Without his help, we would have faced a tough time.
بی د د لمرسته نه موږ به سخت مشکل سره مخامخ شو. تر اوسه پورې اده د موږ سره مرسته کوي او زموږ ماشومان ته نصیحت کوي د دې لپاره چې خوب مرشته شي او کامیاب شي. زده کړه وکړي. د ته لور نوروز وای
Coming to work and coming to study here is more like a dream, you know, like I never imagined I could be here. But
زه له ډاکټر هیوال نه د هغې مرستې له کابله مننه کوم چې د موږ سره یې کړې ده. کله چې زه غټه شم نو غواړم د طب پونځي ته ولاړه شم او ډاکټره شم. د خلکو سره داسې مرسته وکړم لکه ډاکټر هیوال چې د موږ سره کړې وه. ډاکټر کلی اوس د موري په پوهنتون کې کار کوي. دغه پوهنتون د مدیترانې له رستوران نه چې ډاکټر هیوال به پکې ظرفونه پرېمینځل لږ وړاندې دی. هیوال محمد کلی د اموري په پوهنتون کې د راغلی دی چې کار وکړي او دلته تحصیل کول د خوب لیدل دی. ما هیڅکله تصور نه کوو چې زه به دلته راشم او زه اوس دلته یم. ما چې په ژوند کې څه غوښتل هغې ته ورسېدم، ځکه نو اوس زما وخت دی چې د ما سره څه شوي دی هغه بیرته تادیه کړم.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
ساینس پوهانو د زړه د ناروغانو لپاره یو داسې آله جوړه کړې ده چې هغه خلک چې یو ځلې پې د زړه حمله شوي وي د څوارلسو کلونو پورې په خپل حال وساتي او بیا پې دغه حمله ونه شي. په واشنگټن کې د خبریالې کیرل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در لولي.
دا ډیره کوچنۍ آله یا پیس میکر چې 40 ملي متره اوږدوالی لري د ون ټایپ دیمکرا په نوم ډاکتران پیژني او مستقیما د ناروغ په زړه کې اخول کیږي. دا وخور نه په 40 هیوادونو کې 15,000 د زړه د ناروغانو په ژوندي ساتلو کې کار اخیستل کیږي. د دې نوي پیس میکر په برکت په نړیواله کچه د زړه د ناروغۍ په علاج کې یو ستر انقلاب رامنځته شوی. کوم ناروغان چې زړونه بیکاره شوي دي په دې ډله کې ډېر داسې ناروغان وو چې د پیس میکر د مصنوعي آلې نه په غیرې د زړه ضربان درېده، خصوصا هغه ناروغان چې د زړه د ناروغۍ کورنۍ تاریخ لري. دا نوې آله د مروجو پیس میکرونو په مقایسه 10 چنده کوچنۍ ده، خو ګټه یې تر ټولو زیاته ده. مروج پیس میکرونه په بیټریو باندې چلیږي او په جوړولو کې له لیډ یا سربنه استفاده کیږي چې د ناروغ د بدن دوګې سره نږدې د پوستکي لاندې ځای په ځای کیږي. زیاتره ناروغان چې د پیس میکرونه به استفاده کوله زړه د جراحۍ نه وروسته په ساري ناروغیو باندې اخته کېدل. ډاکټر رالف اګوستینی چې د امریکا د اوهایو د ایالت په ویکسنر میډیکل سینټر نومي یو طبي مرکز کې کار کوي وایي چې دا نوې کوچنۍ آله ناروغان له هر قسم ساري ناروغیو نه خوندي ساتي.
The complication rates in general for a leadless pacemaker to date have been
about عمومي توګه هغه پیس میکرونه چې په جوړولو کې له لیډ نه یا سرب نه استفاده نه کیږي د ستونزو د رامنځته کېدو چانس سمنمای کمی. نوموړی وایي د دې آلې الکترودونه خوندي ساتل کیږي او د لیډ یا سربنه استفادې د ضرورت احساس نه کیږي. د ناروغه سینه هم نه سورې کیږي او کوم کمپلیکیشنونه چې د سرب په وجه رامنځته کېدل چانس یې سل په سلو کې کمیږي. ډاکټر اګوستینی ویل چې دا نوې آله په 2014 میلادي کال کې په امتحاني ډول د ترېجو په نوم پر یوې ناروغه باندې وازمویل شوه او د امریکا د فدرالي حکومت د دواګانو د منظورولو ادارې اف ډي ای په 2014 میلادي کال کې منظوري ورکړه. د میکرا بیټري 14 کاله چلیږي او ډاکټران کولی شي چې یو بله اضافي بیټري هم پکې ولګوي او د ضرورت په وخت فعال کړي. میکرا د ناروغ د زړه ضربان په نورمال حالت کې ساتي، ناڅاپي کمپلیکیشن نه خوندي کوي. خدا کوشنی اعلی د ټولو ناروغانو لپاره یو شان ګټور نه ده. ډاکټران وای هر څومره چې نوې ټکنالوژي رامنځته کیږي شاید چې یو ورځ داسې یو پیس میکر جوړ شي چې د دې پروسیجر نه به ټول ناروغان یو شان ګټه پورته کړي.
درنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه لومړی برخه واوریده. نیم ساعت وروسته تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. تازه رپورټونه او خبرونه به تاسو ته دروازه او ستاسو د ریبرټ خبرونه.